د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پاتې ورسیدې. نن د پنځن به ورځ د دیار لسواتنوي یوم هجری المریس کال د تل د میاشتې 15مه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې ولسم سره برابر ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د احتمال شته چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې له مهال ویش سره سم باید بل سبا اعلان شي وځنډیږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. سعودي عربستان په لغمان کې پرونی 14 وغندله. فرانسې په ایران کې اوسنی وضعیت چې هغه د نه منلو وړ بللی غندلی. د راپورونو له مخې روسي چارواکو درې امریکایي ډیپلوماتان په یوه سیمه کې له ریله ښکته کړي او د لنډې مودې لپاره یې ترې پوښتنې ګروېګنې کړي دي. د خبرونو تفصیل. سعودي عربستان په لغمان ولایت کې پرونی بم 14 وغندله. په دغه موټر بم 14 کې چې پرون سهار د ولایت د عالي شنګ ولسوالۍ د امنیې قومندانۍ په مخ کې وشوه، د چارواکو په وینا څلور تنه پکې وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په هغې اعلامیې کې چې پرون د هیواد دولتي خبري اژانس خپره کړې ویلي چې ریاض د تاوتریخواري هر عمل چې ملکیانو په تیره بیا ماشومانو ته مرګ ژوبله اړوي غندي. د دې پېښې اکثره ټپیان ماشومان ول او مسؤلیت یې هم وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په تېره یوه اونۍ کې 16 افغانان له اروپایي هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د دې سازمان د خبر پاڼې په حواله چې پرون خپره شوې 48 افغانان اروپایي هیوادونو جبري بیرته افغانستان ته استولي او 14 تنه یې په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 1.5 زیات افغانان په اروپایي هیوادونو کې د نه منل کېدو له امله افغانستان ته استول شوي یا په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د دې سازمان په وینا ډیری افغانان له ترکیې بیرته افغانستان ته استول شوي دي. دغه سازمان دغه راز ویلي چې د روان میلادي کال په 10 میاشتو کې بیا هم ډیری افغانان ایران او پاکستان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته یې استولي. له دواړو هیوادونو یو شمېر کسان هم په خپله خوښه بیرته افغانستان ته تللي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې له ویست انډیز سره د روانو سیالیو لپاره به د افغانستان د ملي لوبډلې ترکیب وروسته اعلان شي. د نومبر په 6مه به د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د 20 اوریزو 50 اوریزو او تست میچ مسابقو لړۍ پیل شي. ویست انډیز پرون د سیالیو په دې لړۍ کې چې افغانستان کوربه دی د ګډون لپاره خپله لوبډله اعلان کړه، خو افغانستان لا خپله لوبډله نه ده اعلان کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لکه څنګه چې تاسو معلومات ده، اوس مهال موږ په کورنۍ کرکټ سیالیو کې مصروف یو او لوبغاړي هم ټول مصروف دي. موږ غواړو چې په ښه فرصت سره یو مناسب ټیم د سره ته اعلان کړي.
افغانستان سکل د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سخته ماته وخوړل. له هغې راهیسې د افغانستان د کرکټ لوبډله او د کرکټ بورډ اداره تر سختو انتقادونو لاندې ده. له ښاغلي هوتک سره مرکه د همدې خبرونې په جریان کې اوریدلی شئ. فرانسې په ایران کې اوسنی وضعیت چې هغه د نه منلو وړ بللی غندلی. د فرانسې حکومت دا بیان په ایران کې د دوهم فرانسوي وګړي د توقیف په اړه په غبرګون کې خپور کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل فرانسې ته به رولاند مارشال او ایرانی اصل فرانسوي فریبا عادلخوا د جون په میاشت کې نیول شوي دواړه وګړي د پاریس په معتبر ساینسي پوهنتون پوکې څیړونکي ول. دا لا نه ده څرګنده شوې چې مارشال او عادلخوا په کوم تور نیول شوي، خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غږ کړی چې په دې برخه کې شفافیت په پام کې ونیسي او ژر تر ژره دواړه وګړي خوشي کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت همداراز په ایران کې د روح الله زم په نوم د یو وګړي توقیف غندلی. د فرانسې حکومت تایید کړی چې زم په فرانسه کې پناه اخیستې وه. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ډلې په یو بیان کې ویلي چې داسې وګړي نیولي چې د فرانسې، امریکا او اسرائیل استخباراتو ته انکار کاوه. د راپورونو له مخې روسي چارواکو درې امریکایي ډیپلوماتان د سیبیروت وینسک په سیمه کې له ریله ښکته کړي او د لنډې مودې لپاره یې پوښتنې ورڅخه کړې دي. دا لا نه ده څرګنده چې دغه درې امریکایي ډیپلوماتان ولې د روسیې په آرکتیک کې دې سیمې ته تلل. د اګوست په 8مه په دې سیمه کې د میزایلو ازموینې کې دې یوه مشکوکه چاودنه وشوه او د وبخي د اګوست په اتمه په دې سیمه کې چې د مزایلو آزموینې کېدې یوه مشوکه چاودنه وشوه او د روسیې د اټومي انرژۍ د ادارې 15 کارکوونکي پکې ووژل شول. د روسیې خبري آژانس انترفاکس پرون وویل چې درې امریکایي ډیپلوماتان د تېرې دوشنبې په ورځ د معلوماتو لپاره ودرول شول، اسناد وکتل شول او وروسته خوشې شول. د روسیې کمرسنت ورځپاڼې په موسکو کې د امریکا د سفارت د یو ان په حواله لیکلي چې درې امریکایي ډیپلوماتان د رسمي ماموریت لپاره روسیې ته ورغلي او د روسیې دفاع وزارت د خپل سفر په اړه ټول معلومات ورکړي. ول په مسکو کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه ازادي رادیو ته څرګندونې نه دي کړې. د بوسنا هرزګوینا پولیس د هغې هیواد په شمال ختیځ کې سلګونه پناه غوښتونکي چې په نیمګړو ودانیو او تشو کورونو کې استوګن شوي ول راغون کړل او د ویچک په نوم کمپ ته یې بوتلل. د بوسنا او هرزګوینا پولیسو دا کار د دې لپاره کړی چې په ژمي کې بشري ناورین پیښ نه شي. له سیمې په یو ویډیو کې چې پرون رسنیو خپره کړي، یوه ستره ډله پناه غوښتونکي لیدل کېږي چې پولیسو د کروشیا پولې ته نږدې د ویچک د کمپ پر لوري پلي روان کړي وو. خو د بشري حقونو د څارنې نړیوالو ډلو د ویچک په کمپ کې د وضعیت خرابوالي له امله د بوسنا هرزګوینا پر چارواکو سختې نیوکې کړي دي. راپورونه وایي چې دې کمپ ته په نږدې سیمو کې د بوسنا د کورنۍ جګړې ماینونه لا هم پاتې دي. په دې سیمه کې پخوا ځمکه ښویېدلې وه. ازادي رادیو اوري ک دا اوس نور خبرونه غواړي بیا هم مغولولې دي. ازادي رادیو په وې پانه کښته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ودانه پرپورنه کې به وایي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې احتمال شته چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې له محل ویش سره سم باید بل سبا اعلان شي وزندېږي.
مو میخوایم چې آرای سیاره سفید او آرای بنچی که از غیر بنچی جدا بکنیم.
د جنوبي او مرکزی اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی لیز ویلز د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو پر خپلواکۍ او د شفافو انتخاباتو د پایلو پر اعلان ټینګار وکړ. آیا د میرمن ویلز دغه ټینګار د دې لپاره دی چې د ولسمشرۍ دغه انتخابات د 2014 میلادي کال لانجمنو انتخاباتو په سرنوشت اخته نه شي چې په پایله کې د ملي یووالي په نوم اوسنی حکومت جوړ شو؟
که مونږ بیا هغه د 2014 تجربه تکرارو نو له یوې خوا نه له ولس سره د برداشت زغم سره چې د پروسه وزغمي.
په دې اړه مو د چارو له یو کارپوه سره مرکه کړې. د وطندار په نوم پروګرام کې خوست له نورو ولایتونو تللي ځوانان وایي خوست بل ډول وموند.
خوست له دودونو مو نه خبره ولو هر رقم د خبرې به کېدلې. اوس هغه څه چې خلکو ویل نه بالکل توپیر لري.
له ویست انډیس سره د افغانستان د کرکټ سیالیو په اړه مو د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې.
ټاکل شوی چې د افغانستان په کومو تو په نومبر په شپږمه نیټه د افغانستان او د ویست انډیس ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شي.
نړیوالو مسایلو کې ترکیه ته د امریکایي لوړپوړو چارواکو د سفر حال درکو او د ژوند رنګونو کې به د هلمند له یو ځوانه واورئ چې ښوونځی د کورنۍ لپاره د نفقې برابرولو په خاطر بښي او په 6000 افغانۍ میاشتنۍ تنخوا ټوله کورنۍ چلوي.
کورنۍ کې تقریبا 19 کسان یو، خو د کور مشر یم نو کور د غاړې دی دغه مشکل د لاسم مکتب ریښه.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د احتمال شته چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې د محل ویش سره سم باید بل سبا یعنی د شنبې په ورځ اعلان شي وزندېږي. د کمیسیون ویان ازادي رادیو ته وویل د سپینو او تورو رایو جلا کولو پروسه ښایي وخت ونیسي او نشي کولی چې له ټاکلي مهال ویش سره سم د راتلونکي شنبې په ورځ لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو په اړه تاوده بحثونه په کورنیو او بهرنیو سیاسي کړیو کې هم په دې وروستیو کې ګرم شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي د انتخاباتو کمیسیون نه ستایلي چې د په وینا ښه کاري ترسره کړی دی. فرشه جلال زی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي شاید د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې په خپل وخت اعلان نشي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول. د ټاکنو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان په ویشتمه اعلان شي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ازادي رادیو ته وویل
احتمال شست که با تاریخ مختار به خاطر که
امکان است چې د ابتدایي پایلو اعلان وځنډیږي. موږ هڅه کوو چې توري او سپینی رای بایومتریک شوي، قرنطین شوي او غیر بایومتریک رای سره جلا کړو او هغه څه اعلان کړو چې د افغانستان خلکو انتخاب کړی دی. عبدالرزیز ابراهیمی وویل چې د بایومتریک معلوماتو د ثبت له ماشینونو سرور یا د معلوماتو د ثبت مرکزی سیستم ته د معلوماتو د انتقال پروسه بشپړه سوه، خو د انټرنیټ د کمزورتیا له امله دا پروسه په ځنډ بشپړه سوې ده. ابراهیمی وویل چې اوس مهال سرور ته د قرنطین شو بایومتریک معلوماتو پر انتقال کار روان دی.
اعلان کردیم که 1,000,000
د انتخاباتو د 2,500 اتاتیا محلونو د بایومتریک معلوماتو پر اساس موږ تر اوسه 1,000,000 او 2,500 رای ګڼلې دي، خو د 3,900 محلونو رای پاتې دي چې باید تصفیه سي او بیا به د رای ورکوونکو دقیق شمیر اعلان سي. د ابراهیمی په وینا د بایومتریک معلوماتو پر اساس ثبت سوي رای هم تصفیه ته اړتیا لري چې شایي د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ پېښ کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پر پایلو په کورنیو او بهرنیو سیاسي کړیو کې تاوده بحثونه روان دي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې خاص استازي رولاند کوبا پرون په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره پر ټاکنو غږېدلی دی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله د اروپایي اتحادیې خاص استازي ویلي چې د افغانستان ټاکنیزو کمیسیونونو دا وار زیاته هڅه کړې چې ښه انتخابات وسي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدمی چې محمود هم پرون د جمهوري ریاست لپاره له کاندیدانو سره په کتنه کې د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو د بې پرې او شفاف کار پر اهمیت ټینګار کړی دی.
د غرض د جنوبي او مرکزی اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیز ویلز هم د افغانستان د انتخاباتو د انتخاباتي کمیسیونونو پر خپلواکۍ او د شفاف انتخاباتو د پایلو پر اعلان ټینګار وکړ. میرمن ویلز کابل ته په سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتو د کمیسیونو له غړو سره تر لیدنو کتنو وروسته د انتخاباتو او د غرض د سولې د ټپه درېدلي بهیر په باب یو لړ څرګندونه کړې. امید ظهیر ملي تفصیل اوروي.
د سویلی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیز ویلز وایي د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه د جمهوری ریاست د ټاکنو لرنو پایلو ملاتړ کوي. اغلی ویلز وایي واشنگتن د ولسمشۍ ټاکنو پر مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو کړنې ستایي، د بې پلوۍ هیله ترې لري او پر دې کمیسیونونو د هر ډول فشار واردولو سره مخالف. میرمن ویلز وایي له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د ټاکنو پر اونتیا خبرې کړي او د حکومت مشرانو هم د ټاکنو پر اڼو پایلو ټینګار کړی دی. دوی ما په ټاکنو کې د احتمالي درغلۍ یادونه وکړه او ټاکنیزو کمیسیونونو څخه مې وغوښتل چې د رڼو اطلاعاتو په خپراوي سره د ټاکنو روڼتیا ته قوت وروبخي. دا خبره د رای ورکونې د مرکزونو د شمیر پاره ده چې د ټاکنو په ورځ پرانیستي یا هم بند. د سویلی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی همدارول په افغانستان کې وروستي پرمختګونه ستایلي او زیاتوي افغانان له ننګونو سره مخ دي، خو په دې برخه کې وروستي لاسته راوړنې هیله بخښونکې دي. اغلی ویل زیاتوي په کابل کې د ښځو د حقوقو له فعالانو سره کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې د هغوی لاسته راوړنې خوندي ساتل کیږي. میرمن ویلز همدارول په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راتګ لپاره د امریکا په رول ټینګار کوي او وایي د یو باثبات افغانستان لپاره متحده ایالات له افغانانو سره اوږه په اوږه کار کوي. د په داسې حال کې دا چې الیز ویلز په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره هم کتلي دي او په دې لیدنو کې له ټاکنو سربیره د سولې پر موضوعاتو هم بحث کړی دی. ارګ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ولیکل ولسمشر غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړې ته د درناوی وشي او هیڅ نوماندل وخت مخکې د بریا اعلان نه کوي. اجرایي ریاست هم ویلي عبدالله عبدالله له میرمن ویل سره کتنه کې ویلي رڼې او عادلانه ټاکنې کولی شي یو باثبات او پرمختللي افغانستان ته لار پرانیسي.
د الیز ویلز د وروستیو څرګندونو په اړه زما همکار عصمت سروان د سیاسي چارو له کارپو نظیم سمون سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د میل د میرمن ویلز دا ټینګار چې د شفافو انتخاباتو د پایلو پر اعلان کړی دی، آیا د دې لپاره ده چې د ولسمشرۍ دغه اوسني انتخابات د 2014 کال لانجمنو انتخاباتو په سرنوشت اخته نه شي؟
له شک پرته د 2013 کال د ټاکنو جنجال د افغانستان د ډیموکراسۍ د نوي تاریخ او همدارنګه په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د حضور لپاره یو ښه خبر نو معنا ده چې دا ټاکنې جنجالي شوې او بالاخره په ځینو پروسو باندې د خلکو شک پیدا شو، لکه ډیموکراسي او ټاکنې او دا نور مسایل. اما ذهنیت تقریبا تاسو دې چې پتی رو ټاکونه کې دې ته آماده نه او چې خلک رائے ورکړي خلکو رائے مشارکت چې ټیکټ یا عامل هم دا او امنیتي ننګور سرڅنګ خلکو په ټاکنیزو بنسټونو باندې باور نه درلود. نو دا ځل متحده ایالاتو د افغانستان اروپایي ټولنه د افغانستان نور شریکانو تاکید دا و چې ټاکنې باید په شفافه توګه ترسره شي. ظاهرا د الیس ویلز هغه د سفر هغه چې مطبوعات په درزو کام دا و چې له ولسمشر سره چې کتلي او د اجرایي سره چې کتلي دي د شفاف ټاکنو په شفافو پایلو په اعلان او همدارنګه په هغه نورو مواردو چې په راتلونکي متوقع په هغه باندې ټینګار کړی. ولې نور مسایل هم کېدی شي د دې سفر اساسي برخه وي، ځکه متحده ایالات اوس بیا په دې هڅه کې دي چې د ټاکنو د نتیجې تر معلومېدو وروسته بیا هغه د سولې درېدنې مذاکرات چې په قطر کې په نهایي حد ته تقریبا رسېدلي او بیا د امریکا د ولسمشر ټرمپ یو ټویټ باندې ودرېد غواړي بېرته دغه رسره کړي دا مذاکرات. په دغو مسایلو باندې بحث کړی ده او د امریکا متحده ایالاتو اوسنی دریځ هم دا ده چې دوی پروسیر د دې وروسته دوی ټاکنو ته لومړیتوب ورکړ او تاسو د ټاکنو په درشل کې اوس هم یو د نتیجې اعلان ته منتظر یو. نو د امریکا متحده ایالات بیا دا غواړي چې د 2013 کال تجربه تکرار نه شي. چا په دې مسایلو باندې هم بحث شوی چې د واک سولیز انتقال ته باید زمینه مساعده شي، که هر څوک د ټاکنو ګټونکی وي نو هغه باید نتیجه ومني، ځکه دا د نتیجې نه منل هم اوس په افغانستان کې یو بد فرهنګ ګرځېدلی چې متاسفانه موږ ښې تجربې ترې نه لرو.
سمون صاحب، یعنی تاسو دې ځین خلکو هغه تشویش یا نظر په ځای نه بولی چې وای ممکن بیا د امریکا په مزګرتوب د انتخاباتو لاله نه بلکې د جوړجاړي لاله حکومت رامنځته شي، بلکې د میرمن ویلز د سفر اصلي هدف دا دی چې له انتخاباتو وروسته د سولې په پروسه باندې کار وشي.
یو فرضی خوام ده چې ډېر خلک په دې باور دي چې متحده ایالات امریکا یعنی غواړي چې دا ټاکنې همداسې یو حد ته ورسیږي چې بالاخره یو کشمکش جنجال راشي او دوی ته هغه د سولې هغه پروسه اسانه کړي، ځکه دوی اوسنی ولسمشر د خپلې ستراتیژۍ د تطبیق خنډ ګڼي د سولې په برخه کې. نو دوی یو ډول که موږ تاسو وګورو د امریکا سفیر په کابل کې دا هم په ډېر غیر نورمال ډول په مسایلو کې مداخله کوي او هغه بینټریک ډرایو باندې چې دوی تاکید هم کوي په دې خاطر چې دوی فکر کوي حکومت پلاو عناصرو په ټاکنو کې درغلي کړې ده، ممکن دا د یو فشار د وسیلې په توګه د ولسمشر په ضد وکاروي. ولسمشر غني په ضد که چیرې ټاکنې ګټونکی ولري، مطلب ګټونکی ولري په لومړي پړاو کې، نو که هغه د دغو څو اتنو کاندیدانو له منځه هر څوک نو هغه باید مقابل بهلین کې باید دا ومني او د واک سولیز انتقال ته زمینه برابره کړي. ځکه
د سیاسي چارو کارپوه نظیم سمونو چې د جنوبي او مرکزي اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مرستیال الیز ویلز د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته به غوږ شو.
د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان د رایو د شمیرلو او یوازې د بایومتریک رایو پر شمیرلو د امریکا ټینګار ته پام کړی دی. ورځپاڼې روانه اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د امریکا د سفیر جان باس ورتک ته کتلي چې پیغام یې ورکړ د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې یوازې بایومتریک رایې د شمیرلو وړ دي او امریکا د دې بهیر ملاتړ کوي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي امریکا ملګری ملتونه د جمهوری ریاست د نوماندانو شورا او د انتخاباتو د څارونکو ادارې یوازې د بایومتریک رایو پر شمیرلو ټینګار کوي، خو ولسمشر اشرف غنی غواړي غیر بایومتریک رایې هم وشمیرل سي. په مقاله کې راغلي دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بایومتریک رایې خپله سره کرشه بولي. ورځپاڼې د کابل پوهنتون د یوې محصلې له قوله لیکلي چې وایي د تیر کال د پارلماني انتخاباتو په ګډون په افغانستان کې هیڅکله شفاف انتخابات نه دي سوي، نو د دې محصلې په وینا یوازینۍ وسیله چې سمې او ناسمې رایې له یو بل څخه جلا کوي بایومتریک ده. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان هوایي قواو ته د هندوستان لخوا د دوو تهاجمي هلیکوپټر ورکولو په اړه لیکلي دي. دا الوتکې چې له بیلاروس پیرل سوي دي له افغان هوایي ځواک سره د هندوستان له آخري مرستو څخه دي. تر دې مخکې د همدې ډول دوه هلیکوپټر د روان کال په مې میاشت کې افغان هوایي ځواک ته وسپارل شول. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا تر اوسه معلومه نه ده چې آیا نوي هلیکوپټرونه به د روان کال په نظامی عملیاتو کې برخه واخلي کنه. په مقاله کې راغلي په اتیایمه لسیزه کې د افغانستان سوسیالیستي نظام تر سلو زیات تهاجمي هلیکوپټر درلودل. د ډیپلوماټ د راپور له مخې افغانستان، هندوستان او روسیې سږ کال د نویو هلیکوپټرو د ترمیم او ساتنې توافق لیک پای ته ورساوه. ډیفنس پوسټ خبرونې د افغانستان د یوې ام آی اولس هلیکوپټر او اولسو هوایي ځواکونو سقوط ته کتری دي دا هلیکوپټر د سیشن به پورس په بلخ ولایت کې لپیش سره مخامخ سو او د سقوط په نتیجه کې و مسافر ووجل سول د ډیفنس پوسټ په لیکنه د افغانستان هوایي قواوی شمیر کوچنی او محدود الوتکې لري چې امریکا چک جمهوریت هند او یو شمیر نور هوادونو ورکړي دي افغان چارواکي د هلیکوپټر د سقوط لامل فنی اوارز یاد کړي چې د ازمویشتي الوتنې پر مهال ولويده ایم آی او ول سالوتکه د شپږ ډیر شو کسانو د انتقال توان لري خو د ډیفنس پوسټ خبرونې د امریکا دفاع وزارت پلاتونکې د 2013 کال راپور ته پام کړی چې ویلی وو د افغانستان ایم آی او ول هلیکوپټر کولای سي هدا اکثر څلور وشت مسافر او 3000 کیلوګرام مواد یا تجهیزات انتقال کړي
ازادي رادیو او ری د سهارو بجو 21 دقیقې شوې د وطندار په نوم پروګرام کې خوستل نور ولایتونو تللی ځوانان وای خوست بل ډول ووموند د وطندار په درې ورځنی پروګرام کې خوست اتلس خزی او درې څلوېخ ځوانان له 21 ولایتونو ورغلي دي د ازادي رادیو سمې خبريال نجيب الله خپل رپورت لري
لا پکتیکا څخه راغلی ځوان عبد الواحد غالب آزادای راډیو ته ول په دې پروګرام کې د مختلفو ولایتونو ځوانان دي او دوی د خپل سیمو کلتوري ځانګړنې پرمختګونه او ستونزې یو بل سره شریکوي
مختلفو ولایتو ځوانان بل تر ټولیز او خپل کلچر پرهنګ او دود دستور او د خپل ولایت او تاریخي د علمي کشي او د پرمختګ په اړه یو بل سره خپل نظریات شریکوي او دلته موږ خوست راغلی یو واکن او خوست په دې اتلسو کلونو کې ډېر پرمختګ کړی دی
د محمد شفیع ننګرهاری په نوم یو کس غوښتنه کوي چې دا سفرونه باید د هیواد ټولو ولایتونو ته ترسره شي د دې په خبره چې دا برنامه د هیواد امنیت د خلکو د یووالي او نورو پرمختګونو په اړه خپل پیغامونه لري
سالور دیش ولایتو کې باید عملی شي ان شاء الله دې برنامه د افغانستان د امنیت لپاره ډیر یو غټ میسج ورکوي دا برنامه افغانستان ولس لپاره هم د تعلیم په هغه باندې چې هغه خلک ټول تعلیم مفته خلک دې موږ سره ماشاءالله خوش کې خامنیت د خوش خلکو نو ډیر خوشاله امنیتی چارواکو نه
خدیجه شفیع چې د غزنی ولایت راغلی وای
نور هوادونو ته خپل وطنداری او اتحاد او یووالي مور وخودل بل دا و چې موږ د خوست د دونو باندې ځان خبر کو ځکه چې مخکې مو په ولایتو کې د خوست له دونو مو نه خبره ولو هر رقم د خبرې بکیدل اوس هغه څه چې خلکو ویل نه بالکل توپیر لري
د فضل هادی مورال پونوم له نورستان څخه راغلی ځوان وای په خوست کې د آرامۍ او خوشحالۍ احساس کوي
د لوی پکتیا دروازې نه چې را تیر شلو لوګار پکتیا او خصوصا بیا کله چې خوست را داخل شو زمنګ روحیه یعنی لام پیوړ شو منګ یعنی احساس د اطمینان او د سکون کړدل ته چې اوس دلته ګورو یعنی ځوانانو سره ګورو مشرانو سره ګورو ماشالله موږ ته دومره اطمینان ملاویږي لکه چې یعنی د خپل کور یا خپل د مور په غې کې یو
د کونړ ولایت څخه راغلی ځوان تهذیب الله معذب یوي دا سیمه په هماغه شان خولي ملمپاله او سمسوره ده چې مخکې خبري اوریدلې وي
کوم زما لومړی وارو چې خوست راغلم هغه فکر او تصور چې مال لرلو د خوست په اړه باندې هغه تل ډیر هدا مثبت وختو د لارو پوګدو کې موږ چې کله د سټو کندو یادونه کولې شو د غسیمه په تیر تو لسیزو کې نام نه بوا خو موږ چې کله په دغه لار باندې راغلو د شاخوا سیمه مولې د سرزب زو همدارنګ ډیر ډاډه سره خوست راغلو خوست ولایت ولسونه چې کوم دي خلک دي د ډېر ملما پال خلک دي او
ټاکل شوی خوست د بیلابیل ولایتونو څخه راغلي خزي او نارینه د دې ولایت لرغونو سایونو بیلابیل سیمو او تفریح زایونو څخه کتنه وکي د وطندار برنامه ګرونوالو له خوست وړاندې شپږونو ولایتونو ته هم ورته سفرونه کړي دي
سارو لاړای سید منګولې دی خو سب درس مګلانی په خې سنځلې دی خو سب درس مګلانی په خې سنځلې دی پینته سارو لاړای سید منګولې دی خو سب درس مګلانی
او له خوسته هم د افغانستان د کرکټ موضوع ته مخه کول ویست انډس سره د افغانستان د کرکټ سیالي په اړه مو د کرکټ بورډ له ویان فرید هو تک سره مرکه کړې اسمت سروان په پایل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغانستان به خپل لوب ډله کله اعلانوي
ټاکل شوی چې د افغانستان په کومو تو په نوومبر په شپږمه نیټه افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې چې په دې کې شل ورځې 50 ورځې او ټیسټ لوبه شامل ده. د ویل ده چې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ دغه سیالۍ ته د افغانستان د کرکټ ټیم د لومړن اعلان کړي.
ولې دومره په ځنډ اعلانوي؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده اوس مهال موږ په کورنۍ کرکټ سیالۍ کې مصروف یو او لوبغاړي هم ټول مصروف دي. نو د غوړوي کې به تاسو ښه فرصت سره یو مناسب ټیم د سیالۍ ته اعلان کړي.
څه فکر کوئ چې په دې ټیم کې به ډېر تغییر وي؟ البته د طبقاتو چې ویسټ انډیز ډېر تغییر راوستی دی.
نو په وخت سره معلومه شي چې د غوړوي کې به پروګرام کې تغییرات راولي او څومره تغییرات راولي. نو تر اوسه د دقیق معلومه چې څومره تغییرات راځي او کوم لوبغاړي په پروګرام کې او کوم یو بنای.
تاسو د شپږیزې لوبې وینئ، تاسو په خپله څومره نوي استعدادونه پکې کشفولی شئ یا موندلی شئ؟
شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ خورا مهمه سیالۍ دي او تر اوسه پورې ډېرو لوبغاړو پکې ښه پرفارمنس کړی، ځوانو لوبغاړو پکې ښه پرفارمنس کړی، نسلي لوبغاړو ښه پرفارمنس کړی. نو دا څه چې دا لوبغاړي د لپاره یو ریکارډ دی او ریکارډ کې ثبتېږي نو ډېر لپاره ډېره ګټه کولی شي.
یعنی فکر کوي چې په دغو لوبغاړو کې داسې نوي کسان شته، نوي استعدادونه شته چې په ملي لوبډله کې شامل شي او د دې مستحق دي؟
یوازې شپږیزې یو لوبغاړی نه شي کولای چې مستقیم تر ملي لوبډله ورسیږي. نور فارمټونه هم شته په داخلي کچه باندې او لوبغاړي باید په مختلفو فارمټونو کې ښه پرفارمنس وکړي لا دې وروسته کولای شي تر ملي لوبډله ورسیږي. خو د سیده لوبغاړو لپاره د شلاویز لوبغاړو لپاره د سیالیو پرفارمنس
د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو او سمې ونړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو رتبه پلاوی ترکیې ته استولی چې له انقره به غوښتنه وکړي چې د سوریې په شمال کې ژر تر ژره ترکیه پوځي یرغل بند کړي. فرشته جلزه جزئیات اوروي.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د اکتوبر په 15مه ویلي و چې ترکیه ته روان دی او هلته به له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري. پنس ویلي و چې له اردوغان سره په کتنه کې به د سوریې په شمال کې پر اوربند او د یوې توافق لپاره پر مذاکرو ټینګار وکړي، خو په هغه ورځ د ترکیه جمهور رئیس وویل چې هیڅکله به د اوربند امر ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې مایک پنس نن ورځ ښوولي و چې په انقره کې به له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د امریکا له فاکس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دای او مایک پنس له اردوغان سره خبرې کوي، خو فاکس نیوز وروسته خبر ورکړ چې اردوغان له امریکایي پلاوي سره کتنه رد کړه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 9مه اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي سیمو کې پوځي عملیات کوي. د ترکیه دا کار په نړیواله کچه وغندل شو او نوې سیاسي کړکېچې په سیمه کې پیدا کړې دي.
د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. سعودي عربستان په لغمان ولایت کې پرونی بم چاودنه چې څلور تنه پکې وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي وغندله. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي په تېرې اونۍ کې یو شپېته افغانان له اروپایي هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. فرانسې په ایران کې اوسنی وضعیت چې هغه د نه منلو وړ بللی غندلی دی. د راپورونو له مخې روسي چارواکو درې امریکایي ډیپلوماتان د سیوردوینسک په سیمه کې له ریل ښکته کړي او د لنډې مودې لپاره یې پوښتنې ګروېګنې ورڅخه کړي دي.
دا ژوند رنگونه.
کاول خپل ځان ته مری پکې تاسو نوم؟
زما نوم عبد الخالق دی، نوی ورسلی اوسیدونکی.
البته دی لمن
دی لمن نو
څه کار کوي؟
زه خپل دلته په یو دفتر کې کار کوم.
ماشاءالله تاسو ګلالی ځوان یې، څنګه دی مکتب دی ویلی، درس دی ویلی دی، څه کوي؟
ولا تر یو وخت خو می ویلی دی، خو ست زنې مشکلات له عمل می پریشي.
څه مشکلات؟ کورنۍ کې څه غړي یا څه مشکلات لري؟
کورنۍ کې تقریبا یو لس کسان یو، خو زه د کور مشر یم، کور را د غاړي دی، د مشکل د لاس مکتب پریش.
تاسو په دفتر کې کار کوم څومره معاش ترکوي او په کور کې منور څوک کسان کار کوي کنه کوي؟
یار د سید کار کسان خو نه لرو، یو شپږ زر روپۍ معاش راکې دلې، بس خپل روزمره ژوند کوو د دفتر کار سره.
بیا په دې گزاره کیږي په دې شپږ زر باندې؟
یار اوس خو په دغه اقتصاد کې خو په دغه معاش گزاره نه کیږي، ځکه معاش کم دی او کورنۍ مو غټه ده، نو زه مجبور یم چې کار وکړم. نو اوس مې تازه کوزم کړی ده، ولورم را د غاړې ده، نو څه خپل ژوند تیرونه مجبورې ده
ستا به هیلې مې وي امیدونه به دې مو مکتب د پریشه د کور د پاره اوس په دفتر کې کار کوي څه هیلې دې وي څه دې غوښته چې سیته
ولله ما خو ډېر پلانونه ځان سره درلوده چې درس وایم تر څو یو ځای ته ورسېږم یو ډاکټري یو پانتون کې درس وایم خو نو چې کور مشکلات وو دغه له امله بس کار ته ودرېدم مکتب را صفات
دا د ژوندرنګونه په هم د سره د خبري مجله هم پات رسي خل ازادي راډیو سره اوسې زم خبرونه د ما هم تر و بجو دوام کوي زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو زما همکار فرشته نګال نه مطلب سره سره د راغلي فرشته جان خره غلا سو سهار مو بخیر
سلام نوري اسنوري